ګران اوریدونکو د خپل خوربا اسرائیل مومن سلامونه ومني کله دا چې روغ جوړ وي دا مشال دیو دی وخت په پیښور کې د ورځې 2 بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2011 کال د جون د میاشتې 15 منټه ده د خبرونه کې به واوري چې پیښور خارته نږدې په متنو سیمه کې به می چاودنه شوي نور حال به هم درکو او په وروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره ادبي پروګرام د بختور ستوري هم لرو خو لومړی ورځو بوروال کاکړ ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکه پاکستانی چارواکو د الیاس کشمیری د وزل کېدو په خلای کړی دی پېښور ته نږدې د متنوی پاسمه کې 14 شپږ تنه وژل دي د خیبر ایجنسی د جمرود پاسمه کې د خسدار ځواک د دوو عسکرو مړې مندل سوې دي اوس بشپړه خبرونه پاکستانی چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې په دې ملک تر ټولو لوړ پړی اورپ کې الیاس کشمیری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل شوی دی په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې دوی ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د وانه په سیمه کې رامست شوی وو د الیاس کشمیری ترڅنګ اته تنه نور پنجابي طالبان هم وزل شوی دی بل پلو د حرکت المجاهد الاسلامي په نوم یو ویډلې مشال ریډیو ته په لیږل لیک کې ادعا منلی چې د دوی مصر الیاس کشمیری دوی ورځې وړاندې د بی پلو چالو ته کې په برید کې وزل شوې ده د یادونه وړ ده چې د الیاس کشمیری د وزل کېدو خبر یو کال وړاندې هم هغه وخت خپور شوی وو چې کله د امریکا بی پلو چالو ته کو د شمالي وزیرستان د میچخیل په سیمه کې برید کړو الیاس کشمیری یو له هغو 15 مهمو اورپکو مسران څخه دی چې په پاکستان کې مطلوب دی پر هغه تور دی چې په پاکستان کې دوه لوړی کچې په بریدونو کې لاس درلود د پېښور ښار ته نږدې د متنو په سیمه کې د پېښور ښار ته نږدې د متنو د کلاخیلو په سیمه کې 14 لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او څو نور ټپی کړی دی د مشال ریډیو خبریال د ځای چارواکو له خولې وای چې دا برې د مسافرو وړونکو موټرو په یو تمځای کې رامنځته شوی دی بل پلو د خیبر ایجنسی د خاصدار ځواک د دوو عسکرو مړې مندل شوی دی د مشال ریډیو خبریال د پولیټیکل انتظامی د چارواکو له خولې وای چې دا کسان تیر ماښام د ناڅرګند کسانو لخوا تښتول شوی وو او بیا مړې د حیات آباد په سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې ډزې پرې شوی وې د امریکا د دفاع وزیر روبرت ګیټس وای په افغانستان کې د عام خلکو وزل کېده یو داسې زیان دی چې د خفګان او پښیمانۍ وړ دی خو د هغه په خبره دا به تر وخت لمخه وي چې په دې هیواد کې د جګړې په تګلاره کې بدلون راوستل سي پرون ناوخته په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یوې ګډې خبري غونډې ته ښاغلي روبرت ګیټس د پاکستان په اړه هم خبرې وکړې
The terrorist sanctuaries along the border, particularly on the Pakistani side, have been a continuing concern.
Robert Gates why le police nizdi da trahguru patanzayuna pa khaso toga Pakistani lorta da andeshne ward usidle di khud aga pa khabar haqiqat da di chi Pakistaniyan pa khpal pa di posuwidi chi da trahgar na yawaz da Afghanistan balki pa khpal da Pakistan da hukumat aw ulus la para ham yow challenge de روبرت ګیټس الاتیر څلور کلون رئیسی د امریکا د دفاع د وزیر په توګه کار کوي او افغانستان ته بدا د هغه ورستۍ رسمي سفر وي هغه ځکه چې نوموړی د دې لپاره تیاری کوي چې د رواني میاشتې په پای کې خپل دند پرېږدي د سعودي عرب چارواکي وایي د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د هغو زخمونو د علاج لپاره د هیواد ته ورغلی دی چې د جمعې په ورځ په خپله ولسمشري زمانه کې د یو توغندي د برید په نتیجه کې ورسېدلی وو د جمعې په ورځ علي عبدالله صالح په یو غږیز پیغام کې وویل چې دی په برسرنۍ توګه ټپي شوی دی خو له هغه وروسته بیا د خلکو په وړاندې نه دی راڅرګند شوی سرچینې وایي سعودي عرب په لیبیا کې د لوړپوړو سیاسي چارواکو او د هغوی د مخالفو قبیلو ترمنځ د اوربند زمینه برابر کړی دا په یوه حال کې سپین ماڼۍ ویلي د ترګری د مخنیوي په لړ کې د ولسمشر بارک اوباما تر ټولو لوی سلاکار د شنبې په ورځ د یمن لمرستیال ولسمشر عابد رابو منصور هادي سره خبرې اترې کړې دي خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ان شاهدان وایي چې د نیټو جنگي الوتکو په دې ښار او شاوخوا سیمو کې سخت هوایي عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د ډیرو چاودنو ژغونه هم اوریدل شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس لیکي تیره شپه څلور چاودنو د ترابلس ښار ولړزاو. ان شاهدان وایي دا چاودنې له تاجرانو مې هغې سیمې څخه اوریدل شوي دي چې د نیټو یې د درې مارچ له پیل کړو عملیاتو راوروسته زیاتره په نښه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو وایي دوی په دې نه پوهیږي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې کوم څه په نښه شوي دي، خو د دوی په خبره دوی تور لوګي لیدلي او په هوایي کې جنگي الوتکې هم ګرځېدلې. په هند کې شاوخوا دیر ستنه هغه وخت ټپیان سو چې کله پولیسو پر هغو مظاهرچیانو اوښکې بهوونکی ګیس وغورځاوه چې په نوې ډیلي کې د شنبې په ورځ د حکومت د درغلیو پر ضد په یوه لویه خیمه کې د نه خوړلو هړتال پیل کړ. د سوامی بابا رامدیو په نومي یوه هندي رهنما په مشرۍ کې راغونډ شوي دا مظاهرچیان د هغو پیسو د بیرته ستنولو غوښتنه کوي چې د دوی په فکر د هند حکومتي چارواکو د درغلیو له لارې په بهرنیو بنکونو کې ساتلي دي. دی پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری اجانس لکی نن سار وقتی د دی احتجاج پر ځای په لوی شمیر پولیس او نور امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د بوریوال کاکل نو اوریدل په روانه خبرونه کې به واوري. پیښور ښار ته نږدې د متنو په کلاخیلو سیمه کې به می چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د چاودنې په اړه یو پولیس چارواکی وایي
تقریبا زیاده لوگ سنی تھی بس یہی گاڑی جو تھی جو جا رہی تھی اس میں یہ دھماکہ ہوا.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی په پاکستان کې د اورپکو په خوندي ځایونو اندېښمن دی.
Terrorist sanctuaries along the border particularly on the Pakistani side
د پولیس سره نږدې او په خاصه توګه پاکستانی لور ته د ترهګرو پټ ځایونه د اندېښنې وړ اوسېدلې دي.
دا انور یو شمېر رپورټونه هم لرو او په وروستۍ نیمایي کې به واورې پروګرام د باختر ستوري د مشال ډیو سره اوسې. اوردونکو څنګه مو په خبرونو کې واردل چې پیښور ښار ته نږدې د متنو د کلاخیلو په سیمه کې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. د چاودنې وروستی حال اورو د مجیب انګار په دې رپورټ کې.
پیښور ته چیرمه یوې بمی چاودنې ګڼ شمېر ملکي خلکو ته مرجوب لواړوله. دا چاودنه د یک شنبې په ورځ تر غرمې وړاندې د پیښور او آدمخیلو درې ترمنځ په متنو نومي نیمه قبایلي سیمه کې شوې. د پیښور پولیسو یو افسر کلام خان چې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې د متنو بازار د موټرو په تمځای یا اډه کې په هغه ډاټسن ډوله موټر کې چې د کلاخیلو نومي کلي پر لور روان و ناڅاپه درنه چاودنه وشوه چې په ترڅ کې پکې سپاره ټول کسان ټپیان یا ووژل شول. نوموړي په دې چاودنه کې د دریو کسانو د وژل کېدو او اوو تنو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړ، خو آزادې سرچینې بیا اصلي شمېر تر دې زیات کړي.
تقریبا زیاده لوگ سنی تھی بس یہی گاڑی جو تھی جو جا رہی تھی اس میں یہ دھماکہ ہوا.
د چاودنې پر مهال په اډه کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وه. ویل کېږي چې یوازې په همدې موټر کې چې د روانېدو په حال کې و خلک سپارول. زما د معلوماتو له مخې د موټر ټولې سپرلۍ ته مرګ ژوبله اوښتې. وروستي معلومات دا دي چې درې تنه پکې وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د عیني شاهدانو او د پولیسو د لومړنیو تحقیقاتو له مخې مړه او ټپیان ټول ولسی خلک ښودل شوي. د پیښور د جرنیلی روغتون سرچینو بیا د تلفاتو شمیر یولس تنه ښودلی دی. یادې سرچینې د معلوماتو له مخې تر چاودنې وروسته دې روغتون ته د څلورو تنو مړي راوړل شوي چې یو ماشوم او یوه میرمن هم پکې شامل دي. سرچینه همداشان زیاتوي چې اووه تنه په ټپي حالت کې راوړل شوي چې د یوې میرمنې روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ ښودل شوی. بلخوا دولتي تلویزیون بیا د پنځو تنو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو پولیس دغه شمېرې نه مني او وایي چې یوازې د لسو تنو د مرګ ژوبلې راپور لري. متنو یا متنی د پیښور جنوب لویدیځ لور ته پرته نیمه قبایلي سیمه ده چې له آدمخیلو درې او د خیبر ایجنسۍ له باړې سره ګډې پولې لري. له دې وړاندې هم په دې سیمه کې ورته پیښې شوي چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د روان کال د مارچ میاشتې پر نهمه د عدیزو امن لښکر د یوه مشر د میرمنې په جنازه کې ځانمرګی برید و چې تر اتیاو ډېر ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. تر اوسه لا چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو دولتي مقاماتو دا چاودنه په سیمه کې د تروریستي بریدونو لړۍ بللې.
دا
دا مشال ریڈیو دا
اوردونکو ردمه نا وړاندې تاسو د مجيب انګار رپورت اورید چې په پیښور کې متنو تا پیښور کې متنو سیمه کې چې کما چې بمی 14 شوه دا غی په اړه حال درکو او څو رپورت په وزیرستان کې په ډرون بریدونو کې د القاعده سره تړلې د حرکت الجهاد الاسلامي یو مهم کمانډان الیاس کشمیری وژل شو دی. کشمیری په هغه تورونو ترګرو کې شامل وو چې امریکای پر سر د 15 ملیون ډالرو انعام ټاکلې وو. سلام مسعود پری نور تفصیل کوي.
په سویلی وزیرستان باندې کښې دویش بې مقصد د شکمنو بې پایلېټه امریکایي الوتکو په برید کښې د وژلیو پنجابي طالبانو شمېر د یو زخمي طالب د مرګ نه د ورځې 9 تنه ته ورسېده. په وژلیو طالبانو کښې کمانډر الیاس کشمیری هم شامل دی. په ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو ذمه دار چارواکی د دې دوې پخلای کوي او دا هم زیاتوي چې په دا برید کښې وژلي 9 نور طالبان د امیر حمزه، محمد ابراهیم، فاروق احمد، محمد عثمان، عمران، محمد نعیم او عبدالقدوس په نومونه پیژندلی شوی دی او د پاتې یو طالب نوم لا معلوم نه دی. په بل پلو د حرکت المجاهدی اسلامي یو مذهبي تنظیم هم د شکمنو بې پایلېټه امریکایي الوتکو برید او په دا کښې د کمانډر الیاس کشمیری وژل منلی دی. د تنظیم ترجمان ابو هنزلا کاشر د میډیا د خبریالانو په نوم یو لاسلیک خور کړی دی چې کوم مشال ریډیو ته هم رارسېدلی دی. په دا لاسلیک کښې لیکلی شوي دي چې د تنظیم حرکت الجهادي اسلامي 314 بریګیډ د لوري نه دا تصدیق کېږي چې د میش کمانډر ان چیف الیاس کشمیری د کال 2012 د شپږمې میاشتې د 3 نېټې په شپه په اوباندې 12 بجې سره د نورو ملګریو د امریکي ډرون په برید کښې شهید شوی دی. انشاءالله تعالی امریکا به د میش انتقامي ځواب وویني. صرف امریکا هم د میش هدف دی. دا د هم یادوي چې یو کال مخکې هم د کمانډر الیاس کشمیری د مرګ خبر هغه وخت هم خور شوی و چې کله شکمنو بې پایلېټه امریکایي الوتکو د قطبي وزیرستان مچیخیل په سیمه کښې برید کړی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سیو نړیوال رپورٹ لرو. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حتمی ده چې اول هغوی د جګړې په میدان کې کمزور کړی شي. رابرټ ګیټس پرون په کابل کې وویل دا چې د اسامه بن لادن وژل کېدو به پر طالبانو څومره اغیز کړی وي په راتلونکو څو میاشتو کې به څرګنده شي. رضوان مراد په دې اړه د ایسوسیټډ پریس اجانس یو رپورٹ وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي طالبان ښایي په اوس وخت کې د افغانستان د سیاسي جوړښت یوه برخه وي او کولی شي د افغانستان په راتلونکي کې سیاسي رول هم ولري، خو د نوموړي په وینا د دې لپاره چې له هغوی سره د سولې ممکنه خبرې او جوړجاړی وشي لومړی باید طالبان د جګړې په میدان کې پر شا وتنبول شي. دی وایي که افغان او نړیوال ځواکونه وکولی شي هغه سیمې چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوي دي وساتي او امنیتي وضعیت پراختیا ومومي، نو په هغه صورت کې به بیا د روان کال په پای کې له طالبانو سره د کامیابو خبرو اترو د پیل لپاره زمینه برابره. ښاغلی ګیټس چې پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل د اسامه بن لادن او ملا عمر ترمنځ نږدې اړیکو ته په پام سره دا امکان شته چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل به طالبان دې ته وهڅوي چې سولې ته مخه کړي، خو د هغه په وینا اوس په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي او دا به په راتلونکو څو میاشتو کې څرګنده شي. نوموړي په خبرو کې ویل
terrorist sanctuaries along the border particularly on the Pakistani side
د پولیس سره نږدې او په خاصه توګه پاکستانی لور ته د ترهګرو پټ ځایونه د اندېښنې وړ اوسېدلې دي. حقیقت دا دی چې په تېرو څو کلونو کې پاکستانیان په خپله په دې پوه شوي دي چې دا ترهګر نه یوازې د افغانستان بلکې په خپله د پاکستان د حکومت او ولس لپاره هم یو چیلنج دی.
د امریکا دفاع وزیر ویل په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وستلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د یو پیاوړي او روزل شوي افغان ځواک موجودیت اساسي شرط دی. نوموړي د افغان جګړې د دوام په اړه خپلو خبرو کې ویل د افغانستان خلک او امریکایان د دې جنګ له دوام او لګښت څخه ستړي شوي دي. له طالبانو او د افغان دولت له وسواله مخالفانو سره د سولې د پروسې پړه د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونه په داسې حال کې کړی چې لوی دي ځان سونه وایي 13 مې میاشت کې د امریکایي مقاماتو طالبانو ترمنځ په جرمني او له هغې نه مخکې په قطر کې پټې خبرې شوې دي. یو لیدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په دې وروستیو کې شپې ګل مچری ته ویلي چې ښایي په راتلونکي جولای میاشت کې کله چې ولسمشر اوباما به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو د پیل اعلان کوي له طالبانو سره به د خبرو اترو په برخه کې شوي پرمختګونه هم په ډاګه کړي.
د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دا حتمي ده چې اول هغوی د جګړې په میدان کې کمزور کړی شي. رضوان مراد درته رپورټ وړاندې کوو.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه وری او وسیو مقاله واسټ جنرال په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اورپکو د په نخه کولو لپاره د امریکا بي پيلټ الوتکو د بریدونو پر سر اوس د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې اختلاف رامنځته شوی دی. په پاکستان کې د امریکایي سفیر په ګډون د امریکا ځینې لوړپوړو پوځي چارواکو غواړي د سی آی ل خوا ترسره کیدونکو بي پيلټ الوتکو د بریدونو رفتار څه کم کړي. زمنګ همکار بوروال ککړ دغه مقاله لوستي او غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي داسې کول به لږ تر لږه په لنډ مهاله توګه د ولسمشر باراک اوباما هغه پروګرام او روکړي چې د خپلې دندې تر پیلولو وروسته یې په سندستي توګه تیز کړی و چې په پاکستان کې هغه اورپکی په نشه کړي چې په افغانستان کې د نیټو پر ځواکونو بریدونه کوي. دې پروګرام د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا ملګري پاکستان خفه کړی دی. د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه بحث له هغه وروسته تود شوی دی چې یو امریکایي کس ریمنډیوس د پاکستان د لاهور په ښار کې دوه پاکستانی وګړي ووژل او بیا د هغه له خوشی کېدو وروسته ځینې بریدونه وسو او د مې پر دویمه نیټه د امریکا د ځانګړو عسکرو په عملیاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل سو. وال سټریټ جرنال د یو امریکایي چارواکي له خلی لیکي چې سپین ماڼۍ د پنځمې په ورځ د بي پيلوټ الوتکو د بردونو د رفتار کمولو په اړه باس کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر لیون پنیټا د غونډې ته ویلي چې د بي پيلوټ الوتکو بردونه اوس هم د القاعده او د هغوی د ملګرو پر ضد د امریکا تر ټولو مهمه وسله ده. وال سټریټ جرنال د دې چارواکي چې نوم یې نه دی لیکلی له خولې لیکي په دې غونډه کې دا پریکړه وسوه چې د اورپکو د پنشکولو لپاره به د بي پيلوټ الوتکو بریدونه همداسې روان وي لکه څنګه چې تر اوسه ترسره کېدل. د امریکا شاوخوا ټول چارواکي د هغو کسانو په ګډون چې د دې بریدونو رفتار ګورو کول غواړي دا منی چې دا په پاکستان کې د پټو اورپکو د لمنځوړلو لپاره تر ټولو ښه وسیله ده. د بریدونو نه یوازې د القاعده او طالبانو مهم مشران په نشه کړی دي بلکې له پاکستان سره پر پوله نږدې په غرونو کې شتون لرونکي اورپکي هم تیتو پر کړی دي. د اوباما په اداره کې یو چارواکي هم دانه غواړي چې دا پروګرام دی په بشپړ توګه ودرول سي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او پوځي چارواکو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا په دې اړه باس کیږي چې د بي پيلوټ الوتکو زیات بریدونه د پاکستان او امریکا ترمنځ وار لمخه خرابې اړیکې لا پسې کړکې چنوي. ورسپانه لیکي پاکستاني چارواکو په ښکاره تل د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو غندنه کړې ده او په پټه ملګرتیا کوي او د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای ته د بمباری لپاره ځایونه ورشي. خو اوس پاکستان په پټه او ښکاره توګه داسې هڅې کوي چې امریکا دا بریدونه ودروي هغه ځکه چې د دوی په وینا په دې بریدونو کې د ولسي خلکو د وژل کېدو شکایتونه راځي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اورپکو په وړاندې د جنگیدونکو پاکستاني ځواکونو کمانډان لیفټیننت جنرال آصف یاسین ملک په یو مرکه کې ویلي دي چې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو له امله دوی ته دا ګرانه سي چې په قبایلي مشرانو کې ملګري پیدا کړي. ورسپانه د امریکا د یو لوړپوړي چارواکي له خولې لیکي چې مهمه دا ده چې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو څومره کچه د امریکا د امنیت لپاره کافي وي او د پاکستانیو لپاره د زغم وړ وي. وال سټریټ جرنال په پای کې د یو پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې دواړه غاړي اوس د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د رفتار د کمولو په اړه سلا سوي دي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اورپکو په نخه کولو لپاره د امریکایي بي پيلوټ الوتکو د بریدونو پر سر اوس د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې اختلاف رامنځته شوی دی. د بوروال کاکړ نامو د وال سټریټ جرنال مقاله واورېده.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اردوونکو اوس یو رپورٹ لرو زو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې وفاقي حکومت دی اف سی یا سرحدي ځواکونه بیرته خیبر پختونخوا ته ولیږي. په دې اړه شبیر جان یو رپورټ را لګلی، راځي چې په ګډه وورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د وفاقي حکومت نه وختنه کړې ده چې د پاکستان سرحد اسلام آباد او کراچۍ کې پځای کړی شوی اف سی اهلکار دې واپس خیبر پختونخوا ته راوستل شي، ځکه چې دا اف سی بنیادی کار د قبایلی او بندوبستی سمو پولو حفاظت کول دي، نه چې په اسلام آباد یا کراچۍ کې. دوی د حکومت نه وختنه وکړه چې کم کم ځای کې د پاکستان سرحدي یا پولی نور ملکونو سره تړلې دي، نو باید چې هلته دې پوسټ تعینات کړي شي، ځکه چې د ملک ته سرحداتو حفاظت پوسټ کوي نه چې پولیس. په دې غلا د صوبایي حکومت ویان میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل،
مونږ چې کم دی د خپل اف سی چې هغه زمونږ د ډیزی د مطلع خصوصي تور هغه د کم ځای ټرایبل بیلټ او سیټل بیلټ د دغې ځای د حفاظت لپاره د اف سی کلیدي کردار وي، او د دې لپاره د اف سی جوړه شوې ده. مونږ چې آئینی حیثیت د اف سی چې کم دی د هغې د کردار دا کولو دی، هغې ته مطلب دی چې پوره موقع ورکړی شي، او په کراچۍ کې او اسلام آباد کې چې زمونږ کوم اف سی ده هغه دې زر تر زره چې کم دی خیبر پختونخوا ته مونږ ته ورکړی شي، هغې د خپل د رینجرز بندوبست وکړي. دا د یو کال نه مونږ په کابینه کې ډیسیژن کړی په کار چې هغې تر اوسه د رینجر بندوبست کړی وي که نه کړی، دا د هغې خپله ذمهواري ده.
میر افتخار حسین په مرکزي حکومت غږ وکړو چې کراچۍ او اسلام آباد کې دې د رینجرز نه کار واخیستلی شي، ځکه چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته د دغه اف سی زیات ضرورت دی.
مونږ مرکز ته وایو چې زمونږ صوبه ډېره سینسیټیو ده، او ته که پاکستان په حقیقت کې بچ کې نو هغه اسلام آباد او د کراچۍ په منځ کې نه بچ کېږي، بلکې چې د کم بارډر د طرف نه خطر زیاته ده هغه زمونږ د خیبر پختونخوا ده او دا فرنٹ لین صوبه ده، نو دې ته زیات ضرورت دی. نو چې کله زما صوبه او داسې سیکیور شي نو ټول پاکستان سیکیور کېږي، او دا په شدید الفاظو کې مونږ چې مونږ ته ضرورت دی، او مونږ بار بار چې دا ضرورت پوره نشي او سبا د دې هر څه مطلب دی نتیجه وي، نو د دې ذمهوار به بیا وفاقي حکومت وي.
یاد دي وي چې تېرو ورځو کې دیر کې د ترهګرۍ بدرستو د خیبر پختونخوا کابینې دا فیصله هم کړې ده چې دیر او چترال او دغه رنګ نورو سیمو کې به هم د ترهګرۍ مخنیوي لپاره امن لښکرې جوړولو لپاره ګرانډ جرګې راولې شي، او دې لښکرو ته به حکومت نه یوازې وسله او خوراک څښاک بلکې نور ټول ضرورتونه هم پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو تاسو د شبیر جان رپورټ واورید. اوس یو مقاله لرو د ورځپاڼې ډیلی ټایمز. په یو مقاله کې لیکوال فهد علي وایي تر هغې د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني قوم یو موټی کېدای نه شي تر څو چې خلکو ته خپل حقونه نوي ورکړل شوي، د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف له منځه نوي وړل شوی، تر هغې به ملک د ستونزو سره مخامخ وي. د دې مقالې نور غټکو ته ستاسو پام راګرځو. د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې لیکوال فهد علي وایي چې د پاکستان دننه د مذهبي سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد یو موټی کېدو لپاره ضروری ده چې خپلمنځي اختلافات له منځه یوړل شي. لیکوال فهد علي وایي چې د مې میاشتې په دویمه نیټه پاکستان پوځ هغه وخت خپل اولس لرا دوکه ورکړه کله چې اوسامه بن لادن د پاکستان دننه په ابټ آباد ښار کې وژل شو. نوموړی وایي چې خبره دا نه وه چې امریکایي ځواکونو د پاکستان دننه پوځي کاروایی کولو سره د دغه هیواد خپلواکۍ ته نقصان ورسوه، بلکې د خندا خبره دا ده چې څنګه اوسامه بن لادن د پاکستان استخباراتي ادارو د سترګو لاندې پټ شوی وو. په ابټ آباد ښار کې د اوسامه بن لادن په پټنځای له برید وروستو وسلوالو طالبانو د پاکستان دننه درې واري بریدونه کړي دي. لومړی د چارسدې په شبقدر سیمه کې، دویم برید په پېښور کې د ناټو په ټینکرو، او دریم په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په اډه وشو. ولې څوک هم د پاکستان دننه دا تمنه لري چې حکومت په د دې څه مخنیوی وکړي؟ لیکوال فهد علي وایي چې د پاکستان پوځ وایي حالات په قابو کې دي، او دا رنګ د ترګرو ملا ماته کړې شوی. بلخوا اولسي حکومت او په خاصه توګه د کورنو چارو وزیر په میډیا خلکو ته وایي چې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي، ولې د دې باوجود د ترګرو لخوا بریدونه مخ په زیاتېدو دي او د مذهبي سختدریزۍ پر ضد کامی یووالی په نظر نه راځي. نو لیکوال فهد علي وایي چې د پاکستان پوځ او حکمران جماعت په دې خبره نه دی پوهه چې تر هغې د ترهګرۍ پر ضد کام نشي یو موټی کېدی تر څو چې په پاکستان کې د سیاسي ډلو تر منځ اختلافات موجود وي. نوموړی وایي چې بلوچستانو د 50 کلونو نه زیات وخت کېږي چې وسله یې راپورته کړې، او دوی نه غواړي چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځ سره په یو لاله لاړ شي. هر ورځ یو بلوچ مشر تختول کېږي، او په دویم ورځ د هغه مړی چې پر تشدد شوی وي موندل کېږي. نو څنګه یو بلوچ د سیاسي او پوځي مشرتابه دا خبره ومني چې د مذهبي ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي؟ همداراز کچرې بلوچستانو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړل شي او د هغوی نور مالي او سیاسي حقونه ومنل شي کوم چې د تیرو شپېتو کلونو نه دي منل شوي، نو دوی به په خپل په کامی ګټه کې جدي شي. همدارنګ ګیلی د پنجاب تر غلبې لاندې دولت کې سندیان هم لري. بلخو د خیبر پختونخوا خلک دي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې پرې د طالبانو لخوا تشدد کیږي، نو کیدای شي چې هغوی دې ته سترګې وي چې ټول ولس به د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي. د مقالې لیکونکی فهد علي وایي چې اوس دا خبره په ډاګه شوې چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره ISI د مسلې حل نه دی، بلکې د هرې هغې مسلې برخه دي چې ملک ته ته تاوان رسیږي. مقالې لیکونکی وایي چې د هند په اړه د پاکستان پالیسي او جهاد دغه هیواد په اندرونی او بیرونی توګه خطر سره مخامخ کړی دی. په اندرونی توګه داسې چې پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ډیپت یا د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسي خپله کړي او د ملک دننه د صحت، تعلیم او امنیت مسلې یې له پامه غورځوي. فهد علي وایي چې د پاکستان پوځ په دې تیرو کلونو کې یو پرمختګ کړی او هغه دا چې د هیواد په بنیادي میډیا یې خپله اجارهداري جوړه کړې. که څه هم ځینې پوهان وایي چې د پوځ دغه اجارهداري چیلنج کړی شي، ولې بیا هم د اوازونه نه اورېدل کیږي. اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس هم یو بل مقاله لرو. د پاکستان څخه خبرېدونکو ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې فرحت تاج لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د عملیاتو د شروع کولو د مخه په دې اړه خبرې کول اورپاکو ته د اشاره ورکول دي چې هغوی خوندي ځایونو ته لاړ شي. د دې مقالې غټ ټکی له بشیر ګواخ څخه اورو.
فرحت تاج لیکي چې په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې د امریکا د فشار له امله د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د اپریشن د کولو په اړه مختلف رپورټونه راځي. په یو رپورت کې آندا دعوه شوې چې په پاکستان کې خیریه ادارو ته ویل شوې چې له شمالي وزیرستان نه دي د ګڼو بې کوره کېدونکو خلکو د مرستې لپاره تیار وي. خو درې ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم راغله چې په کې ویل شوې د پاکستان پوځ او حکومت په دې اړه هیڅ فیصله نه ده کړې. په مقاله کې راغلی چې شمالي وزیرستان د القاعده سره د تړلو د ټولې دنیا د وسلوالو قوي مرکز دی. لیکوالي دغلته د نړۍ د بیلابیلو سیمو د میشت او اورپکو په اړه د یو ځایي اوسیدونکو لخوا لیکلي چې هلته شینسترګي هم شته، تورسترګي هم او د اسماني رنګه او نسواري رنګه سترګو والا هم شتون لري. دوی له وزیرستان د طالبانو مخالفه خلکو د ملک په امنیتي ځواکونو او په نړۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د بریدونو لپاره تیاری کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان پوځ سیمه طالب وسلوالو او یا هم د حافظ ګل بهادر په شان د پوځ طرفدار ګروپونو ته پرېخي. هغه وایي چې که څه هم دغلته امریکا ډرون بریدونه کوي، خو په دې ځای کې د پوځ لخوا هدفي عملیاتو ته ضرورت دی. فرحت تاج لیکي چې د امریکا لخوا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته د پاکستان پارلمنت ځان پوځ ته تسلیم کړی. لیکوالی د پاکستان د بشري حقوقو لپاره کارکونکي اسما جهانگیر لخلي لیکلي چې د پوځ او پارلمنت ترمنځ د یاد پیخي پاړه ګټ قرارداد د تشناب کاغذ یا ټایلټ پیپر حیثیت لري. په مقاله کې راغلي چې لا هم د ملک په چارو کې د قوي لاس لرلو او ستراتیژیک ژورتیا کې د پوځ دلچسپي لا هم کم شوې نه ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په داسې حالاتو کې به په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په قبایلي سیمو کې د نورو عملیاتو په شان بے معنی وي. دا عملیات بعد ولسی خلکو حالات نور خراب کی او طالبان به نور خوندې زینو ته لاړ شي. په مقاله کې زیاته شوې چې په 2008 کال کې ځایی وزیر قبایلو اوزبک اورپکو سره جګړه وکړه او هغه یې لسیمی وشړل. د لیکوال په وینا د پاکستان پوځ د اوزبک وسلوالو مخاونې نیوله او دوی یې پریښودل چې شمالي وزیرستان ته لاړ شي او په هغه ځای کې د حقانی ډلې سره یو ځای په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو په ضد عملیات وکړي. فرحت تاج لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له شروع کولو وړاندې په دې اړه خبرې کول دا معنی لري چې د پاکستان پوځ په دې اړه سنجیده نه دی. نوموړی وایي چې آیا د دې خبرې د خبرولو معنی خو به دا نه وي چې په سیمه کې میشته اورپکو ته یوه اشاره ورکړل شي چې ځانونه خوندي ځایونو کې پټ کړي. هغه زیاتوي چې پوځ ولې د طالبانو په خلاف هغه سی غیر اعلانیه جګړه نه پیلوي لکه څنګه چې دوی په کارګل کې د هند د پوځیانو خلاف کړی و. د لیکوالې په وینا د هغه پښتنې دي چې قبایلو ته تا د طالبانو سره د جګړې او د هغوی د ختمولو په اړه په پاکستانی پوځ شکونه راپورته کوي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې راغلی چې په 2010 کال کې د پاکستان د جاسوسي ادارې په مرسته د کرم ایجنسۍ د قومي مشرانو سره دغلته د حقانی د طالبانو د ډلې د مشتکولو په اړه خبرې اترې شوې وې. ورځپاڼه زیاتوي چې د القاعده د ترهګرۍ ډلې برخه حقانی ډله د پاکستان د پوځي جنرالانو سره نږدې اړیکې لري، نو کېدای شي چې هغوی لا پخوا کرمه کې ځای په ځای شوي وي. په دې مقاله کې فرحت تاج لیکي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې مقاله ته بشیر ګواښ وړاندې کوله. اوس خو وخت شوی دی په پښتونخوا کې یو نیمه بجه او بوریوال ککړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستانی چارواکو د الیاس کشمیری د وزل کېدو پخلی وکړ. پېښور ته نږدې د متنو په سیمه کې 14 شپږ تنه وزل دي. د خیبر ایجنسۍ د جمرودو په سیمه کې د خاصدار ځواک د دوو عسکرو مړي میندل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د عامو افغانانو وزل کېده د خفګان او پښیمانۍ وړ دي. او د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د درملنې لپاره سعودي عربستان ته تللی دی.
ځان خبرونه مو د بوریوال کاکړنه اوریدل. اوس هم یو ریپورت لرو. د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان د حکومت لخوا وړاندې شوی بجټ د اولس لپاره ښه نه دی بللې. اول دي چې په دې بجټ کې د ترګري زپلې صوبې خیبر پښتونخوا لپاره ډیر څه نشته. خالد خان پر ریپورت لري.
د پاکستان پیپل پارټي شیرپاو ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو د کال 2011 او 2012 بجټ ته یو اولسی او فلاحي بودیجه نوایي، ځکه چې په دې کې د غریب اولس، زمیدارو او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د ترخګرې زپل شوي سیمو د پاره هیڅ اسانتیاګانې یا مراعات نشته. افتاب شیرپاو وایي چې عام اولس د حکومت نه تمه لري چې په بجټ کې دوی ته اسانتیاګانې په خصوصي توګه د خوراک سیزونو کې ارزانی ورکړي، خو په دې بودیجه کې د ارزانه پزیبا ډیره گرانی راشي. دی وايي
عوامي بجټ خالي شي، د عوامو تاسو ریلیف ملو شي، سر داوی ستانه شي، داوی ته کوم مشکلات یا حال شي په دې کې. خو ما ته سوای د دینا چې داوی باندې به نور مزید بوج راځي، ځکه چې د غنمو نه د ټریکټر او باندې پټرول وغیرہ باندې چې کوم سبسډي واغه هغه ختمي، ناغه سره خو به نور مزید اضافه راځي. او دا شیزونه دي چې د عوامو نور په بجټ باندې څه کوي چې هغه کوته وته اعداد او شمارو خو هغه په دې نه پیږي، هغه په دې پیږي چې یاره مونږ د پاره پاغه کې څه دي.
د خیبر پښتونخوا د پاره په وفاقي بجټ کې د غټو پروژو او پنګې په حق له افتاب شیرپو وایي چې دا صوبه د ترخګرې په ضد جنگ کې او بیا د سیلابونو په وجه ډیر اغزمن شوې ده. خو بیا هم وفاقي حکومت د دې صوبې د بیا ودانې او اولس او کاروباریانو ته هیڅ ریلیف ندی ورکړي.
دا زمونږ ډیر بدقسمتی ده چې دې صوبې سره چې کوم نلته نقصانات شوي دي، هغه خو دوی شماري چې اربونو ډالر نقصان شوي دي. دا دوی منی تسلیم کوي، خو دا نه تسلیم کوي او دا نه په دې باندې عمل نه کوي چې داغه رد عمل کې دوی مونږ لا وسایل راکړي چې هغه نقصانات چې دي هغه مونږ پوره کړو. دوه درې پروجیکټ چې زمونږ اسه برایانام دا لواری ټنل پکار چې اوس کمپلیټ شوی، هغه لپاره یو ارب روپے ایک دی او یو ارب نہ زیات داغه بقایا جات دی. نبیا با دو میاشتې پس بیا کنٹریکٹرز وای چې موږ سره پیسې نشته.
افتاب شیرپاو په خیبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې دوی په هیڅ توګه مرکزی حکومت ته خپل مقدمه نه دوړاندې کړي او دوی باندې هیڅ فشار نه دی اچولي چې د صوبې د پاره خصوصي پیکج اعلان کړي.
به فرض خو دوی جوړې ده چې دوی خپل کیس صحیح پیش کړي وي، اعداد او شمار سره پیش کړي وي، او الته د دې صوبې د پاره یو آواز اوچت کړي وي. کو دیکھے زمونږ ټول سیاسي پارټو سره مسله مشوره کړي وي.
افتاب احمد خان شیرپو زیاته کړه چې د دوی ګوند به د پارلیمنت دننه او بهر د بجټ مخالفت کوي، او کچره د اولس د خېګړې لپاره څه قدمونه پورته نکړي شو نو دوی به مظاهره هم کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لپاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ: 0332533351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اردوونکو اوس وخر رسیدلې د اونیز ادبی او کلتوري پروګرام د باختر ستوري د پروګرام کوربه د بشیر غواخ نورازی چې په ګډه بشیر غواخ ته غوښ شو چې دا واری په پروګرام کې څه راوړي.
د باختر ستوري
کلتوري ادبی خبرونه.
مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړئ. د باختر ستوري د دیونی په خبرونه کې درته په پېښور کې د یو مشهور شاعر د چاپ شوی شعري ټولګي د مخکتنی حال درکو. له هنر د سندرغاړو د مخ اړولو او مذهب ته د مخ کولو په اړه درته یو مرکه او رپورت لرو او یو افسانه یا لنډه کیسه هم دراورو. اوریدونکو، اسرار اتل د پښتو ژبې یو داسې ځوان شاعر دی چې په دې وروستیو کې سندرغاړو شعرونه د موسیقي سره یو ځای کړل او د هغه خوږو شعرونو ته یو نوی رنګ وروبخه. د خیبر پختونخوا په سوابی کې د هغه د شعري غونډې مخکتنه شوي. باز محمد عابد پی رپورت درته لري چې د اسرار اتل لیکلی او د سندرغاړي کرن خان ویلي په پښتو ټپیزو پیل کیږي.
ادبی تړون له اړخه د اسرار اتل د کتاب زیړ مازیګری په پیښور کې دی. د مخکتنی دستور 13 شپه تر سره شو. د دې دستوري صدارت نامتو شاعر اکرام الله ګران کولو. خصوصي میلمه د خیبر پختونخوا د لوب وزیر سید عقل شاه او قربۍ د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی سکندر عرفان. د مخکتنی په دستور کې ګڼ شمېر لیکوالو خپلې مقالې واورولې چې یو هم پکې روخان ایسوبځای وو. د مشال ریډیو ته وویل
زه په دې معنی ډېر زیات ویاړم چې د کتاب مخکتنه زمونږ په خپل خاوره زمونږ په خپل کور کې صوابۍ کې کیږي او صوابۍ یو چې څنګه داس تاریخ ته چې دا یو ډېره زرخیزه او مردمخیزه خاوره ده، نو دا هم ثابته ده چې دا یو ادب نوازه ادب خوښي خاوره هم ده. اغلی سراتل شاعري چې کومه ده، نو یقینا چې زمونږ د نوی زلمی شاعر دی او په ډېر لږ وخت کې هغه چې کوم نو ډېر مزل وکړو هغه ثابته کړې ده په دې شاعرۍ کې چې هغه یو ښه مترکی یو یو ډېر کوم پرست شاعر دی.
د اقبال شاکر د مقالې په یوه برخه کې راغلی وو چې اسرار اتل د خپل ذهني کیفیتو په تناظر کې قومي ستونزې په ګوته کړې دي.
د نن دور د پښتنو د ژوند متعلق چې کوم ژوندۍ شاعري دي هغه ټول په دې کې شامل. په دې کې د اسرار اتل د خپل ذهني کیفیت او نفسیاتو نه خبره روانه شوې ده، او قومي ستونزو ته بلکې بین المللي ستونزو ته او په ټول سماج کې د بدلون لپاره یوې خبرې ته رسیدلې.
اسرار اتل د خپلو خیالاتو سرګندولو په ترڅ کې وویل چې دغه شان دستوري د روایتو د ژوندۍ ساتلو ترڅنګ زموږ راتلونکي نسل ته زیری دی.
زه فکر کوم دا یو خامل دی، زموږ هغه روایت ژوندۍ ساتل کیږي او باید چې د دې لپاره نه چې موږ د څوک نه ازو، د دې لپاره نه چې موږ د چا په تاریخ کې سو، د دې لپاره نه چې موږ صرف تنقید وکړو، بلکې دا یو شعوري کوشش دی چې موږ خپل زلمي کول ته ورکو، چې موږ د خپل ناستي دغه چې د آئین حیثیت لري دغه ناستو کې چې کومې خبرې کیږي. زه فکر کوم دا هغه ژوندۍ ساتل دي او دا یو شعوري هڅه ده زموږ په کلو کې ژوندۍ ده.
د خیبر پښتونخوا د لوبو وزیر سید عقل شاه هم د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه.
زموږ ګران تهران صاحبان، عزیزان صاحبان، د پښتو د ادب سره ټول کې مشران ناست دي، نو په دې محفل کې په څه وویل؟ نو زه تاسو ته خپل د پاره راغلم چې تاسو ته مبارکي ورکوم.
اکرام الله ګران په خپل صدارتي خطبه کې وویل چې اسرار اتل خپل هم د یو ژوندۍ کتاب حیثیت لري.
زه خویم چې دا اصل مخکتنه شوې ځکه چې دوی په خپل یو ځان له یو کتاب دی. د ده قلم دا جب د دو وینا پکې روانګي دا تسلسل دې پکې اعتقاد پکې نظر دې پکې جدل دې پکې خواهش دې پکې او دا عوام او خواص ټول زیر راښکونکي حالات دې پکې.
د یادولو ده چې دې دستورې ته د ثوابۍ نه علاوه د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو ضلعو نه لیکوال، شاعران او مینوال راغلي وو چې شمېر یې تر 250 تنو پورې رسېده. په آخر کې نوموړي سندر غاړي کرن خان د اسرار اتل غزلې د موسیقۍ په سورو تال کې زمزمه کړي. باز محمد د مشال ویډیو کتلې
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه اوریدونکو شاهنشاه بچا د پښتو موسیقي هغنوم دی چې د خپلو سندرو لاره یې پښتنو اوریدونکو ته ډیر څه پریخي او ډیر مینوالي پیدا کړی. د شاهنشاه بادشاہ چې په تبلیغ کې شپې ورځې تیروي په شونډو د سندرو په ځای ناتونه حمدونه او نورې مذهبي ترانې وي.
حضرت پی اخی قدم نا دمر خوارن دا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پی اخی قدم نا دمر خوارن دا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا دشو قتل لورو رستا دخپو دپار ندا حضرت پی اخی قدمنا دم رخوار ندا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پی اخی قدمنا دم رخوار ندا
د پاکستان جونی جمشید هغه اردو ژبه سندرغاړی وو چې د خپل هنري ګروپ وایټل ساينس بشمیره سندرو یې د مینوالو په زړونو کې تلپاتې ځای کړی دی.
چوڑیاں شڑنگ کر کے جانے کیسے
جمشید څو کال وړاندې د سندرو لار پریښودا، اوس ښار په ښار ګرځي، د اسلام په اړه ویناوې کوي او د اسلامي ترانو په ویلو یې لاس پورې کړی.
بك خير خلق كلهم مولاي صل لما سلم دائما أبدا على حبي بك خير خلق كلهم نا کوئی آپ سا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبی بك خير خلق كل
شهنشاه بچا او جنید جمشید د هنرمندانو څخه هغه دوه بیلګې دي چې په وینا یې په خپل خوخه له موسیقي مخړولې خو ځینې بیا بنسټپالو په مرګ واخلي. سمو د وړاندې د پېښور سره نږدې د مشهور سندرغاړي سردار یوسفزی هنري ډله د وسلوال برید لاندې راغله. په برید کې یوسفزی او څو نور کسان ژوبل شول او د هغه یو ملګری ووژل شو. ما د سواد د کلتوري ټولنې د مشر او شاعر عثمان ولسیار سره چې ډیرو سندرغاړو یې شعرونه د موسیقي سره مل کړي په دې اړه خبرې کړي او په سر کې مې ته پوښتلې چې د سندرغاړو او نورو هنرمندانو خپل فن تشا کول به هنري کارونه او کلتوري هلې ځلې ټکنۍ نه کړي او که هو نو څه باید وشي.
داسې احساس نشته چې هغوی د فن او د فنکار د تحفظ دپاره کار وکړي. هغوی د مالي پوزیشن په حواله باندې ډېر زیات کمزوري. بیا په دې لږ وختونو کې چې کوم د ترهګرۍ او د یو یلغار راغی په هغې کې د عدم تحفظ یو ډېر لوی مسله راغله. هغوی ډېر زیات هنرمندان چې زموږ دي د عدم تحفظ د احساس د وجې نه د فن مخالف چې کوم ټولګی دی هلته نه اړو. زما په خیال خو دی کې د هغوی سره زمونږ د عام عمومي شعور مثلا د چې د فن په حواله باندې د کلتور په حواله د تهذیبي اساسو په حواله باندې زمونږ په ولس کې هغه امر اویر نشته هغه امر احساس نشته. زموږ بیا حکومتي ادارې د دې ذمهداري ګڼم چې هغوی په خلکو کې د میډیا په ذریعه باندې میډیا ډېر ښه رول پلی کولی شي. زموږ میډیا خو تر ننه پورې جهادي میډیا پاتې شوې ده. پاکستان خصوصیت سره چې کوم پرنټ میډیا او ضیاءالحق د وخت نه چې کوم نصاب جوړېدو چې هغې کې که به نصاب جوړېدو نو هغې کې به هم په جن باندې د جهاد تکي راتلو د ټیپ په ځای باندې به ټوپک راتلو په ځای باندې به تور راتله چې هغه ټول نصاب زموږ یو بنیاد د داسې ځای نه ایښودل شوی. نو هغې کې چې کوم زموږ فنکاران او سندرغاړي د فن ته راغلي وو موسیقۍ ته راغلي وو یا نورو هنرونو ته راغلي وو بعضې داسې وو چې هغه د یو جذباتي شوق تحت راغلي وو هغوی داسې شعوري اقدام نه ګڼو. دا کومو فنکارانو چې شعوري طور فن قبول کړی دی زموږ کومو سندرغاړو چې فن په هغه بنیادونو باندې خپل کړی چې هغې دې احساس باندې راغلي دي پرفارمنس ته چاري خپل قوم له خپل تهذیب له یو ګټوري او یو پیاوړي ګټي ورتي کوم خلک چې یو جذباتي تور راغلي یا غي د کمرشلیزم په بنیاد باندې راغلي یا هغه سره هغه شعور نو نو هغوی راته کوم داسې ډېر حادثاتي تور راشي بیا د هغې د دې میدان نه تګ چې واپس تلل نو هغه هم داسې شعوري تور نه وي هغه هم بس یو جذباتي ایشو ته تللي.
ولسیار صاحب د امنیت د نشتون د وجنه ام زین خلکو دی هنر ته شا کړی ده، نو دا څومره رول لري؟
بالکل جی، ماں مخصم ذکر کو جی دا عدم تحفظ احساس دے دا خود طولنا اور انہیں احساس دے انسان دا طولنا زیاد ضرورت چی دے اگا جون دے چی دے جون دے دا پکر تا آزاد ماحول ملاوی دے آل اخبال پن نوہ دور کونشی ہو دے دا اخبال پن اظہار کونشی ہو دا رہے تو ذریعہ بانے دنیا تا دا امن پیغام اور کونشی یا نور اخبال جمالیاتی حصون چی دی دا رہے اظہار پخطر اخبال کونشی کلا چی پن معاشرہ کی بدمنی بیا آغا تا بخصوصی طور پنکار او دیر حساس انسانی چی کلا آغا تا دا اخبال جون و دا اخبال سر دا تحفظ دا غدی ماحول نی ظاہر ہے کہ اگر گیرے سے بعض وقتی طور یہ اب دفن تم شاہ کی اگر نور لارے پہلے کی لے کے پنکار زمین پنکار ہر چیز بد قسمت ہے نہ غیر جن در روزہ نور نشتے اگر ہم دادا فن پر ذریعہ بان دادا غیر روزگار ہوں گی زمین دیر فنکاران چیز دیا غز ذریعہ معاش ہوں دادا نو مجبورا بیا نور لارے بلٹائی زکر چی دفن لارے بندشی نہ داغی دا روزگار او داغی دا معاش لارے اور سرم بندشی پا دی حوالا باندی دیر پنکارانو تا دلتا دمکانی اور کڑشی ویڈیو دو نرمندانو باندی و زور باندی پا اخبارون کی اشتیارون اور کڑشی و ما تا دلتا دا سواد دو نرمندانو اشتیارون یاد دی جی پنٹا لوکل اخبارون کی با اردو کے راغلی ہوئی ہے میں نے اپنا غیر شرعی کام چھوڑ دیا ہے لیکن اس لیے میرے ساتھ اس بارے میں کوئی رابطہ نہ کرے نہ تو زور باندھنے پر جبر باندھنے اور کڑشی ہوئی اشتہاروں حکومتی ادارے یا بلکہ غیر سرکاری ادارے سے کمی این جی اوز مختلف دی وہی بم کرمچاری ایجوکیشن کے پہل کے پر اگریکلچر کے پنور مدن کے زمین تسکیم کے ڈیر خاں کار نوکر وہ دپن پا والا دپن کار پا والا زمین کو کلچر پا والا بنی چا دے طرف لا تو جو نہ اور کڑے کا دے موجودہ حکومت کے اگر زمین کا قوم پرس منگر حکومت کے وغیرہ ڈیر دا امنیت کا حوالہ بنے ڈیر گٹ اور گامن پروٹوکول دی تاکہ کلچر تا اگر زمین کا نرمندان تا دے تلگا توجہ کی دا فضا به بیار جوړ شي څنګه چې مخکې دا وطن د موسیقۍ د امن د سندرې او د سپرلو وطن هماغه شان چې زما خیال دی چې دا بیار جوړېدل دومره ممکن خبره ونه
کاغلو اوریدونکو تاسې ما بشیر ګواخ سره د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه اورئ او اوس هم درته د مصر د هیواد یو کیسه فریدا ہوڈ سیفی دروری
موجود دا سوفیانو یو کیسه یو وخت په یو واړه خار کې دا موجود په نوم یو سړی اوسیدل. موجود د هغه زمانه په حکومت کې د ټیټی رتبه مامور وو چې کی خپل ماموریت جاری ساتلی وینو یو وخت ممکنه و چې د وزنونو د اندازه کولو مفتش او پلټون کې مقرر شي. یو ورځ چې موجود خپل کور ته نږدې د یوې زړې ودانۍ په باغ کې قدم واهه د صوفیانو او عارفانو هغه لوی مرشد خزر یې ولید چې روښانه زرغونې جامې اغوستې وې. خزر ورته وویل:
ای د روښان بخت څښتنه، کار دې پرېږده او درې ورځې وروسته له ما سره د سیند په غاړه وګوره.
موجود په دفتر کې خپل مشر ته ورغی او په داسې حال کې چې سخت وېرېدلی و او رېږدېده د دفتر مشر ته د کار پرېښودو خبره وکړه. په ښار کې دا خبره د بوړبکۍ غوندې چټک خبره شوه چې موجود کار پرېښی دی. هر چا به ویل د موجود خوارکي په عقل باندې څټکه پرېوتې ده، خو څرنګه چې په دفتر کې د هغه په ځای کار کولو ته ډېر کسان تیار وو نو موجود او د ده د استعفا کول په لنډ وخت کې د خلکو هېر شول. موجود د وادي په ورځ د سین غاړې ته لاړو او هوري خزر ورته وویل: سین ته ودانګه. موجود همداسې سین ته ودانګل. څرنګه چې څنا څه لامبو یې زده وه اوبو لاهو نه کړ، خو زورورو څپو تر لرې پورې ورسره کش کړ او که یو کب نیونکی ورباندې نه وې پېښ شوی خدای زده چې انجام به یې څه و. کب نیونکی په ډېر زحمت سره له اوبو څخه خپلې بیړۍ ته وخېجاوه او ورته یې وویل: په دې لوی سین کې دې څنګه لامبو ته زړه خکاوه؟ د خدای ساده، په سین کې دې څه کول؟ موجود ورته وویل: زه هم نه پوهېږم چې څه مې کول. وروسته بیا چې د کب نیونکي ورپام شو چې دی ښه لوستی سړی دی نو ورته یې وویل: ډوډۍ دې په ما، خو ته به لیک لوست را زده کوې او د کب نیولو په کار کې به راسره برخه اخلې. څو میاشتې پس خزر بیا راخکار شو. دازل خزر سپید چاود محال چی موجود د کبنیون کی پچونګړی کی پکټ پروت وو را پیدا شو او د تیول د کبنیون نوکری پریدا د کبنیون کی نوکری پریدا ته بلشی ته پکاری. موجود سم د سیرا پاسید او روان شو. لوګ د مزل ورسته یوی لوی لارې ته ورسیده. هورې یو بسګر ولید چې په خره سپور دی او بازار ته ځي. بسګر ورته وویل، ځوانه که په کار پسې ګرځې، زما یو سړی په کار دی چې د بسګرۍ په چارو کې مرسته راسره وکړي، تیار یې؟ موجود له هغه سره نوکر شو. کابو دوه کاله یې ورسره تیر کړل او په دې موده کې د کار کروندې له چارو سره پوره بلد شو. په دې منځ کې یو ورځ ماسپښین مهال چې ده د وړیو انډي برابرول، خزر را پیدا شو. ورته یې وویل،
دا کار دې پرېږده، مسل ته لاړ سه، او څه پیسې چې دې په دې موده کې ګټلې دي په هغو باندې د موصل په بازار کې د څرمنو سوداګري شروع کړه.
ده د خزر اطاعت وکړ، موصل ته لاړ، د څرمنو سوداګر شو او پوره درې کاله یې چې د پوستکو په پیرو پلور مشغول وو خزر یې ونه لید. د په دې مودې کې خې ډېرې پیسې وګټلې او په دې فکر کې ولوید چې یو کور را ونیسي. دغه وخت خزر را پیدا شو. ورته یې وویل،
پیسې دې همدلته پرېږده، له دې ښاره ووزه، ښه ډېر لیرې سمرقند ته ځان ورسوه، هورې له یو پرچون فروش سره کار وکړه.
موجود همداسې وکړل. دغه وخت د ده د کرامت نخې نورو ته ورښکاره شوې. ناروغان به د ده په دعا رغېدل او د پریشانو زړونو خاوندان به د ده په خبرو تسلي موندله. ده چې له دوکاندار سره کار کاوه، ورځ په ورځ یې صوفیانه پوهه زیاتېدله. ده ته به ملایان، فیلسوفان او نور کسان راتلل او پوښتنه به یې ورنه کوله چې د چا مریدی دې کړې ده. موجود به ورته وویل، د دې خبرې ځواب راته اسانه نه دی. مریدانو به یې ورنه پوښتنه کوله، دغه مقام ته چې ته رسېدلی یې له کومه ځای دې شروع وکړه؟ اول په دفتر کې د ټیټې رتبې یو مامور وم. او دوی به بله پوښتنه ورنه وکړه، یعنی دا چې هغه کار دې پرېښود چې لا زیات ریاضت ته وخت ولري؟ ده به ځواب ورکوه، نه نه، هسې مې پرېښود. دوی د ده په دې ځوابونو نه پوهېدل. ده ته به ډله ډله کسان راتلل او خواست به یې ورته کاوه چې د خپل ژوند کیسې ورته وکړي. ده به ورته ویل، اول مامور وم، بیا مې سیم ته ټوپ کړل، بیا کب نیونکی شوم، بیا نیمه شپه وه چې له جونګړې راووتم او په کروندې کې مې کار پیل کړو. ورپسې په موصل کې د پوستکو سوداګر شوم. یو څه پیسې مې وګټلې خو هغه مې اورې پرېښودلې. دلته سمرقند ته راغلم، د دوکاندار نوکر شوم. بس دغه مې د ژوند کیسه ده. هغه کسان چې د ده د ژوند د پیښو د لیکلو لپاره راغلي وو، ده ته وویل چې دا پیښې هغه مقام ته د رسیدلو لاره نه راښیي چې ته ورته رسېدلی یې، دا خو معمولي خبرې دي. موجود ورته وویل، هو همداسې ده چې تاسو وایست. نو د قلم خاوندانو د موجود د ژوند په باره کې له ځانه کیسې جوړې کړې، ځکه د دوی په نظر هر بزرګ او رسېدلی کس باید خپلې خاصې کیسې ولري. داسې کیسې چې له واقعیت سره سمون یې مهم نه دی، خو مهمه پکې دا ده چې د اورېدونکو په تبه برابر.
د همدې سره د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خپرونې وخت ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوښته اجازه ورکړي. الله مو مل شه.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه غونډ راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا؟ دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.